چمتو والی لري. اخوا د ملي شورا د شپړسمې دورې شپږم تقنینی کال د یک شمې پر ورځ د جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو. په دغو مراسمو کې جمهور رئیس د دریو قواوو په همغږي ټینګار وکړ. د همورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسله والو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي چې پکې شاوخوا اووه سوه داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب اوروي.
پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع سیړي او د آسیا زړه د پروسی د غړي او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه وشوه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یوازې یو عنصر تشکیلوي. سوال اوس دا دی چې آیا طالبانو ګروپونو خپل لاره د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کولی شي او که نه؟
خغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیل لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو چې پر موږ جګړه تحمیلوي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې د څېړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباعو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د نتایجو راپورونو له مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. لومړنۍ پیښه تیره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې او دوو وسله والو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري سرګند رسنیو ته وویل چې پر نعمت الله حمله کوونکي له می تختیدلی. دغه راز نن سهار 10 بجې دو موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام مخته یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو وژلی. او د آسیا د زړه د پروسې د غړیو او ملاتړ کوونکو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د آسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبره پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و او پریکړې پر دې شوې چې هند د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یو غونډه جوړوي. د آسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ټاکل شوې چې د دغې پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2018 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له سلطان سرور څخه اوري.
سلام د نړۍ له خبرونو سره د عراق په پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګي برید کې پلسګونو کسان وژل سیوی یا هم ټپیان دي. چارواکي وایي په نننۍ چاودنه کې چې له هله ولایت نه د باندې یوې پوستې ته نږدې وسولش ته لږ 9 کسان وژل سیوی او 24 نور ټپیان سیوی دي. یو امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته وویل چې دا په هله ولایت کې له لویو بمی حملو ګڼل کیږي. چا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د ایران یو تجار بابک زنجانی چې د دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم شوی دی. د ایران قضایه قوې پرون په تهران کې د زنجانی او دو نورو تورونو کسانو لپاره دغه سزا اعلان کړه. زنجانی د محمود احمدی نژاد د ولسمشری په دوره کې د خپل حق قابلیت لکبل مشهور سو چې وتونید له نړیوالو بندیزونو ځان بچ او خپل تیل له ایران بهر خرڅ کړي. د په درغلی او اقتصادي جرمونو محکوم شوی دی. د اعدام ترڅنګ اړ دی چې دولت ته مالی تاوان هم ورکړي. زنجانی د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې نیول شوی و چې هغه وخت یې شتمني 14 میلیارد ډالر اټکل شوی و. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. میلیارډر ترامپ پرون د لویزیانا او کنتاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو تید کروز او مین په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی شوی، خو بیرنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. پام کې ده د امریکا د ولسمشری انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. د سلواکیا کړي اړخي صدر اعظم رابرټ فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغې خبرې پیل کړې چې ګوند یې ونتوانید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي. د 99% شمیرل سویو رایو له مخې سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند به شایي د پرونی انتخاباتو له مخې د پارلمان 49 سیټونه ترلاسه کړي. دغه ګوند مخکې د پارلمان په 150 سیټونو کې 3 څوکۍ په واک کې درلودې. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیتسو وویل دغه انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې ګډون کړی و پیچلی دي او د نوي حکومت تشکیل لږ وخت غواړي.
دا رښتیا دي چې د انتخاباتو نتایج ډېر پیچلي دي او دا هم منم چې سیاسي سیستم مو ډېر فعال دی. موږ ښایي د سیاسي ګوندونو له لوی شمېر سره چې د سلواکیا نوي پارلمان ته به لار پیدا کوي کار وکړو.
ټول اته ګوندونه به په نوي پارلمان کې استازي ولري او دا مسله به د نوي حکومت د تشکیل چارې ستونزمنې کړي. د ازادي او پیوستون لیبرال ګوند د 1 سیټونو په ګټلو سره په دویم او محافظه کار اولانو نووا ګوند د 99 سیټونو په ګټلو سره په دریم کټار کې راغلی دی. فیتسو چې هیواد به په جولای میاشت کې د اروپایي ټولنې دورې مشري پر غاړه واخلي د پناه غوښتونکو سخت مخالف دی او ژمنه کړې چې یو مسلمان پناه غوښتونکي به هم پرې نږدې چې سلواکیا ته داخل شي. د روسیې د شمالي شهر ورکوتا چارواکي وایي چې دوی فیصله کړې د ډبرو د سکرو یو کان ته اوبه ورخوشي کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یوه کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به لږ تر لږه له 6 څخه تر 8 ورځو پرې وخت ونیسي. لوس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یک شنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې لا درک کان کیندونکي مړه شوي دي. او پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو هیات هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ شي څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول شي چې هند ته ولاړ شي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 13. په هرات کې به آسمان وریځ به دی، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په کندهار کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په جلال آباد کې به آسمان وریځ به دی، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په غزنی کې به هم آسمان وریځ به دی، تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0. په ګردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په بامیانو کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 9. او په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو د هغو ډلو په وړاندې مقابله هم کوي چې د دوی په وړاندې درېږي.
سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په ننګرهار کې له میزان میاشتې راهیسې د شاهین اتلس په نوم په پیل شویو عملیاتو کې تر دې دمه چې اوس دغه عملیات پای ته رسېدلي 500 داعشیان وژلي دي.
د اوسو نه نفر جد داعش گروپونه د منځ تلې دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی وو، تر اوسه یې دوام درلوده.
افغان ولسمشر نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنیني کال د یکشمې پر ورځ پرانیست.
همکاری های شما نقش مهمی در برداشتن گام هایی داشته است حکومت وحدت ملی در این سال به انجام رسانده.
در پروگرام پا دویم برخه که دورو کشوی از زانو خبرانه مهیروی. راباشون لومړی راپورته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت یې مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام ولري. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنیني کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامیې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، دا په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که چې کوم صاحب او کوم ګورو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
د حدیث پردیس په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل حکومت د سولې لپاره جدي اراده لري، خو د هغو ډلو په وړاندې هم د مقابلې توان لري چې د دوی په وړاندې درېږي. په همدې اړه باندې زموږ همکار اسدالله لودین د خلاصون لارې له مشر سید اکبر اغا سره چې د طالبانو د رژیم یو لوړ پوړی چارواکی هم و مرکه کړې ده چې ستاسو توجه ورته جلبو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه فکر باندې د طالبانو دریز چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي او یا په دې نسبت باندې چې په یو داس ک میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړی موافقه را نسی دی په دې دغه کې مذاکرات کې څه وانخلي ما فکر باندې دا شو درې دي خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمي په کار و دا خبره چې د جګړې سبب یا د زور سبب کار واخلي دا زور خو په افغانستان کې دا د از موده څو تقریبا 15 کال کې په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی دا کسی جریان لري او 15 کال ورسره افغانستان تر راغلی و هغه هم ډیر زور و یا هغه لاړه لسول نو دا فکر باندې دا د ریس د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د په دشوار او الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی په اسلامي
بل جناب مولوی صاحب جناب مولوی صاحب ډیرو بخي افغان حکومت له مخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونو لکه امریکا چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریکړه چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او که چیرې سوله نکړي دوی به ورڅخه له دوه انتخابه کار واخلي چې هغه جګړه ده تاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې له خبرو څخه په شاش ول نو افغان حکومت بلد لار چاره لري له جګړې
ما دا بخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعات کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وسبله په دې کې شداوه چې د طالبانو حساب په اول واري وای وسته کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کاته جوړی دی چې د طالبانو برخه وای اوس چې دوی چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې وسره ملګری نه سوله یا دوی ملګری نه کړل نو د دې سره شمالي ملت افغانستان تم څه اشتباه او پیدا سول او طالبان تم شک او پیدا سول چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړی یا پروګرام جوړی یا هغه د دې به وجود جوړی نو دا خامخا یو بل خاطه دا خبره دي نو زما فکر باندې هلته نو واقف پیدا سی او دا خبره ناقصه و دا ول سره شبه دا وای چې دا ول سره دی په دې موضوع کې وسره ملګری وای
نو
ما خبره ده چې بل لات خامخا ساده سولې لپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د اراده سره برابر یو پرګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې لغواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظام وي ځکه چې کله باندې په هغه وخت کې د ملت د اراده ته کار یو مخالف شو وای چې ملت واک ورپاله شو وای چې یو مخالف
بله مولوی صاحب مولوی صاحب استاسو نظر ده چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دی باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو کچیر فکر نکوي خبر دا و چې طالبانو اول سوله کړې وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړې وي چې بل اخر بهرنیان ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې
یو توافق دی وتل د بهرنیانو ځکه فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبانو سره سوي په دې باندې چې بهرنیان به وځي یا یو 15 ورځې وروسته وتل یا 15 میاشتې وروسته وتل په دې تفاهم څه وای په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو مثلا هغه خودي هغه خلک دي طالبان بولي مطلب هغه طالبان بنو څنګه دي شو کی زما فکر باندې چې خپل بهرنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي زما فکر باندې زه خپل د شوام چې د ملت اراده دې شرط
د افغان ولسمشر د ورستیو څرګندونو په اړه چې د سولې په اړه درلودې د طالبانو د یو پخوانی چارواکي او د خلاصون لري د مشر سید اکبر اغا خبرې مو اوریدل چې لاسد الله لودین سره یې کړی وي
سولې او ملي یووالي د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 26 نوې منځنۍ صفه او اف ام 35 باندې اوري د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکه اورګ ویب پاڼه کې هم کتلای شي facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ته مې هروي د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تخنیکی کال د یک شمې پرسته جمهور رئیس لخوا پرانیستل شو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دولت د دریګونو قوت ترمنځ په هماهنګي ټینګار وکړو دوه نړیوال تړونونو د تصویب لعملې د ملي شورا د دواړو جرګې وسته لې خغلی غنی د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په نتر سره کېدو هم اندېښنه وښوده تفصیل د خان محمد سین پراپور کې
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه، یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنې زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات مختار ورسیدل.
خاغلی غنی یو زر درې سوه څلور نویم لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویویل چې په دې کال کې ځینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د پنځه څلوېښت ورځو ژمنۍ رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنیني کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یوه فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنیني کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هېواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کومې ژمنې کړې وي عملي شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی، د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتېږي، پنځه څلوېښت ورځې په اوړي او پنځه څلوېښت په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. په خاطر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونې په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې په ټول افغانستان کې اوري. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د مرستیال ویاند خبرو ته چې وایي په ننګرهار کې د شاهین اتلس په نوم په عملیاتو کې اوه سوه دایشان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف د شاهین اتلس په نوم پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل چې پکې شاوخوا اوه سوه دایشان وژل شوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل اوسمهال په اچین ولسوالۍ کې ټول دایشان ځپل شوي او وضعیت بیخي تغیر شوی دی. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمد زی له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړي او په سر کې د شاهین د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
د اوسو نه نفر زیاد داعش گروپونه د منځ تله دا عملیات د میزان په میاشت کې شروع شوی و، تر اوسه یې دوام درلوده او وضعیت هلته اوس بیخي تغییر موندلې او آرام ده.
بلی راتمنه سب لکه څنګه چې تاسو وویل چې په ننګرهار ولایت کې داعشیانو په وړاندې تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل. ځینې راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اوس هم البته په شډل او مامن سیمه کې داعشیان په غزه کې عملا حضور لري او دغه راز وسلوال مخالفین په هسکمینه، کوټ او نازیانو کې حضور لري. دغه عملیات خو پای ته ورسېدل، ولې په بشپړه توګه دغه ساحې د وسلوال مخالفینو له وجود څخه پاکې نشوي؟
په دغه درې مرحله کې چې په چین نازیان او شیراګان ولسوالیګانو کې مونږ عملیات سرته رسولې، اوس هلته داعش نشته. په دې اړه باید وویل شي چې د خلکو او پولیسو ځواکونو هلته کې حضور لري او نن چې مونږ ته راپور راغلی هلته بیخي وضعیت آرام ده، امنیت دی. کله چې په یو ځای کې امنیت او آرامی مونږ هلته په بل ځای کې مونږ خپل ځواکونه استعمالوو، اما په دغه ځایونو کې چې تاسو وویل هلته هیڅ خبره نشته. مونږ پوهیږو چې اوس هلته کوم مشکلات نشته، که مشکلات پیدا شي بیا هم مونږ خپل حضور هلته رسوو او هلته عملیات کوو.
راتمنه صاحب، ځینې پاسون کوونکي هم د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وایي چې دولت سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به تجهیزات، پوځي تجهیزات به ورکوي. دوی اوس شکایت لري چې پوځي مرستې دوی سره هم نه دي شوي او همداسې په خپل ځای پاتې دي.
دوی ته حق ځواکونه او حق مراجع سی ورسره ارتباطات لري، د دوی مسؤلیت ده چې دا د ملي خیزش سره همکاري وکړي. مګر تر هغه ځایه پورې چې وزارت دفاع پورې ارتباط لري، موږ خپل وظیفه هلته سرته رسولې او د داعش خلک د هغه ځای نه موږ ځپلې او د اووه سوه زیات خلک هلته د منځه تللې. دا ته موږ رسیدلی یو چې هلته امنیت دی او د اردو مکلفیت او مسؤلیت هلته موږ سرته رسولې او اوس آرامی ده په دا چین په دا نازیان ولسوالۍ کې. لکه مخکې صفه حصاره ولسوالۍ کې هم دومره مشکلات وو او مشکلات اوس د منځه تللی او همدارنګه آرامی ده هلته.
د دفاع وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش څرګندونی مو واورېدلی چې وایي په د ننګرهار په ډیرو سیمو له هغې ډلې په چین کې د دولت ضد وسله والو مخالفینو په تیره بیا د داعش د ځپلو پر سر د شاهین اتلس عملیات پای ته رسېدلي او اووه سوه داعشیان په دغو سیمو کې وژل شوي. اوس په یادو سیمو کې په بشپړ توګه باندې وضعیت له شپږو میاشتو راهیسې تغییر شوی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزانه ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه خبرونه کوي. په افغانستان کې څه باندې 2 میلیون نجونې له خوندۍ په بشپړ توګه به برخې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د خزینه خونکو نشټوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې دغه ماشومان جنو د درس مخې نیولې ده. خو د پوهنې وزارت وایي چې د نړیوالو مؤسسو په همکارۍ شاوخوا 200 هغه ماشومان ته د درس زمينه برابر کړې چې له خوندۍ محروم دي او پر راتلونکي کې دا پروګرام نور هم پراخوي. تر لنډې د میورسته په همدې رپورت مهیروي چې ما په خپل جوړ کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 80% کې نجونې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې مرستیال ډاکټر بالاجی د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هڅه کې دي چې د سیمه ایزو ښوونځیو او چټکو زده کړو له لارې له زده کړو محرومو ماشومانو ته تعلیم زمینه برابره کړي. ډاکټر بالاجی وایي د خزینه خونکو نشتوالی او ناامنۍ هغه دوه عمده عوامل دي چې ډېر ماشومان یې له زده کړو محرومه کړي دي.
The number of girls in school is much lower.
په خوندې کې د هلکانو په مقایسه د نجونو شمیر ډیر کم دی. شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان په بشپړ توګه له زده کړو محروم دي او له خوندې لري پاتې دي چې په کې څه باندې 80% نجونې شامل دي. د نجونو د درس په وړاندې تر ټولو لوی خند د خزینه خونکو نه موجودیت دی. د بالاجی خبر له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې په ټول افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر چې خوندزیو ته ورزی له 9.5 میلیون ته پورته شوی دی، خو لا هم ډیر وخت پاتې چې په بشپړ توګه په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. یونیسف وایي چې په جنوب، ختیځ او مرکزی سیمو کې ډیر نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. اخو د پوهنې وزارت وایي چې جګړو او ټولنیزو دودونو د ډیرو نجونو د تعلیم مخه نیولې، خو دوی هڅه کوي چې د سیمه ایزو ښوونځیو په پروګرام کې د ډیر شمیر نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. دغه وزارت ویاند مجیب مهردات د یک شمې پورز ازادي راډیو ته وویل اوس باندې 200 ماشومان په دغو ښوونځیو کې زده کړې مخته بیایي چې ډیر شمیر نجونې دي.
جنگ و ناامنی میتونه که از دلایل باشه که
دوی جګړې او ناامنی هغه لاملونه دي چې جنونو د درس مخې نیولې او لامل دي یو شمیر جنونو کورنۍ او هغوی درس نه دی پریخي د پوهنې وزارت له نړیوالو مؤسسو سره په همکاري کې یو شمیر د ماشومان چې د یادو دلایلو له امله له درس لري پاتې دي په خپل خونیزو پروګرامونو کې شامل کړي دي په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 لک ماشومان د سیمه ایزو خونځو په چوکاټ کې تر روزنې لاندې نیول شوی چې همدا له خونځې لري پاتې جنې هم پکې درس وایي
محروم ماندن در این مکاتب محلی ما مشغول درس هستند.
خغلی مهرداد زیاتوی چې په ټول افغانستان کې څه باندې 10% خزینه خون کې درس ورکوي خو هڅه روانه ده چې دا شمیر زیات شي او سره به په مستقیمه توګه له زده کړو محروم نجونو ته هم د زده کړو ډیر چانس برابر شي د پوهنې وزارت په داسې حال کې نجونو ته د زده کړو د ډیر زمینې د برابرولو ژمنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د خیالي ښوونځیو خیالي ښوونکو او خیالي زده کوونکو سپیناوی نه دی شوی د ولسي جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو کمیسیون بیا په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې که نجونو ته د زده کړو زمینه برابره نشي په راتلونکي کې به د خزینه کدرونو د نشتوالي په سبب لوی ناورین رامنځته شي په ولسی جرګه کې د خوست ولایت استازي او د یاد کمیسون غړي ساحر شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته اندېښنه لرم په دې برخه کې چې چیرې د نجونو لپاره د معارف زمینه ورته مساعده نه کوي چې دوی حداقل هغه څه ترلاسه کړي د تعلیم یافته ښځو شتون په لومړی قدم کې د یوې کورنۍ د جوړښت لپاره بیا د ټولنې او بالاخره د دولت او د حکومت په کچه ډېر اغېزمن دی نو ځکه د اندېښنې وړ مسله ده او هیله ورزونه هم دا ده چې د دولت په اولیتونو کې لومړیتوبونو کې همدا مسله باید مد نظر ونیول شي
اغلی شریف ټینګار وکړ چې اوس وخت په ډیرو سیمو کې کلتوري ستونزې ختمې شوې او ډیر کم شمیر خلکو د نجونو له تعلیمه مخالفت کړی خو نو باید حکومت امنیتي ستونزې هواري او ناانډولتیا له منځه یوسي د نظر ډیر خوندان د انتقاد هم کوي چې حکومت تر ډیره پورې په دې ورستیو دوه کلونو کې سیاسي لانجو مصروفه ساتلې د پهنې په څیر حیاتي مسایلو ته پام نه دی ساتلې وخت په افغانستان کې څلور بجې او د شپږ دقیقې د صالح محمد صالح توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري د طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې به هیڅ سره یو ځای سیده په دسل کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې دوی د سولې مستقیمو خبرو ته نکشینی د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې اوومه تخنیکي غونډه په هند کې جوړه شوه د کابل امنیه قمندانی وایي چې پر ترکیه تباو د ډزو موضوع سیړی او کره معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي تیر ماښام د کابل په شهر نوسیمه کې یو کس د ترکیه تباو په یو پلورنځي کې ډزې وکړې چې د ناتایید څو راپورونه لمخې دوه کسان په دې پیښه کې وژل شول د عراق پلازمینه بغداد کې په یو ځانمرګ برید کې 9 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي چا د 14 مسولیت نه دی منلی د ایران یو تجار بابک زنجانی چې دغه هیواد تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي په اداري فساد له تورن کېدو وروسته د مرګ په سزا محکوم شوی دی د سلواکیا کین ارخي صدر اعظم رابرت فیتسو د نوي حکومت پر تشکیل وروسته له هغې خبرې پیل کړې چې ګوند یې ونتوانید په تیرو ټاکنو کې د پارلمان اکثریت سیټونه وګټي او د امریکا د ولسمشري انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په ورستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی
لصالح محمد سلیمان نن چې د افغانستان سیمه اونړې مهم لاند خبرونه ویل خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانا او facebook.com/azadiradio facebook پانا کې کتل شي اوس هم د سپورتي خبرونو واره رسیدلې
د سپورت ورځنی هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عمان له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولې دي
نن د افغانستان کرکټ ملي ټیم د خپل دویم افغانستاني لوبه د نړیوال جام سیالیو لپاره ترسره کړې پوره تیاری سره او دغه لوبه هم تیاری و ده د نړیوال جام د رسیدو لپاره
لدی مخکې افغانستان په خپل لومړي دوستانه لوبه کی هالند ټیم ته د شپږ سمندو په توپیر ماتي ورکړه ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند، هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره خپل رسمي سیالي وکړي د تمرینی لوبې شل اوره نړیوال جام سیالي ته د لارموندنې په هدف په هندستان کې روان دي آسیایی سیالیو ته د لارمندنې په هدف د افغانستان د جودو لوبغاړي په تمرینی لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی آزادی راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې و هلکان، یو انجلۍ، دوه روزونکي او یو د هیئت غړي ګډون کوي. ښاغلی اسدی زیاته کړی چې د دغو سیالیو وروستی دور به د اپریل له 11 تر 19 نیټې پورې په ازبکستان کې وسي. د افغانستان د جودو فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو تر اوسه د دغو سیالیو په 15 دورو کې ګډون کړی دی. او د مارچ د اتمې د ښځو د ورځې په مناسبت د نجونو د بیډمنتون سیالۍ پیل شوي دي. د افغانستان د بیډمنتون فدراسیون رئیس مستوره ارزو آزادی راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 12 نجونو ګډون کړی دي. د نجونو د بیډمنتون سیالۍ نن پیل شوي او یوه ورځ به دوام وکړي.
تاسو د ازادي راډیو لري از د سپورت نړۍ خبرونه او اوریدل. په سپورتي خبرونو کې یو څه چې زمونږ یاد وتلی و د سیار بهادر زاده اتلولي و. دا د یو اف سی یا د الټیمیټ فایټینګ چمپینشپ د نړیوالو مبارزو د یو ویاند خبري وی چې د سیار بهادر زاده له اتلولي ورسته نن وکړي. سیار بهادر زاده د امریکا په لاس ویګاس نیوادا ښار کې نن سهار د رزمی مبارزو یو لوبه له امریکایي برندن ټاچ څخه په دریم راوند کې د ناک اوټ یا د سبمیشن په تخنیک سره وګټله. سیار بهادر زاده په هالند کې اوسیږي او د 22مه بریا و.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په پیښور کې د خبریالانو یوې ټولنې په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي. خبریالانو په دغه مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دوی ته تحفظ ورکړي او پر رسنیو له بندیزونو ډډه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې ورشي. د خبریالانو په شعارونو پیلېږي.
په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین آف جرنالست د شنبې په ورځ د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو پر دفترونو او کارکوونکو د مظاهرې چانو لخوا د حملو په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د خبریالانو د رسنیو پر دفترونو د سخت دریځ وروستي بریدونه وغندل او حکومت یې پر دې ګرم مباله چې د دې ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د جمعې په ورځ په سند او پنجاب کې تر هغې وروسته پر یو شمېر چاپي او برېښنایي رسنیو بریدونه وشول چې حکومت د ممتاز قادري په نوم هغه کس اعدام کړه چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر یې وژلی و. د ممتاز قادري تر اعدام وروسته حکومت پر رسنیو بندیز لګولی و چې داسې غبرګونونه به نه خپروي چې کلکه راپاروي او امن او امان ته خطره پېښه شي چې دغې خبرې سخت دریځې ډلې پر رسنیو غوسه کړې دي. د مظاهرې یو ګډونوال خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو پر دفترونو د بریدونو ټول مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی.
دا د حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زمونږ په صدر رانازی باندې حمله کړې ده. نو زموږ چې د ټول ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ومنه کوله او تحفظ ورنه کړو.
او پاکستان کې د وی پولي خبريالانو یا رپورټرز وداوت بارډر استاذ اقبال خټک وایي د حکومت د خوخه د رپورټینګ لمخې مخکې هم خبريالانو ته ځان رسیدلې چې باید حکومتي مخنیوي وکړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده. کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کوم څه شوي دي هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټینګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټینګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د پاکستان حکومت د فبروري په 9 نیټه د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادري اعدام کړ. قادری ته چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې سلمان تاثیر د اسلام آباد په کویسار مارکیټ کې په ډزو وژل و، د ترهګرۍ ضد یوې محکمې په همدې کال د مرګ سزا اورولې وه. د یادونې وړ ده چې ممتاز قادری تر هغې وروسته د پنجاب پخوانی ګورنر په ډزو واژه چې نوموړي د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه.
تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستی رپورټ واورید چې د زبی شفق په غږ او په پیښور کې د یو شمیر خبریالانو د یوې مظاهرې په اړه جوړ کړی و چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه و. په همدې سره رسیدو د یاد خبري پروګرام پای شي بوتل دی ورسته ده او که شوې ځانو خبرونه خبري غهيله د تر پای په دقت اوري کې د شي کوم عزیز پلټولو کې مرسته وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوخاو بریالي او سیداده بیان نتا سی ورک شوی عزیزان او دوستان نټو دغه د ورک شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه دوا داسې کسان پیدا شوی دي چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اکله معلومات موږ ته رالېږلي دي. یو ورور په خپل پیغام کې داسې ویلي:
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلی.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورو چې د دوی د ورک شوی عزیز په اکله په کې معلومات دي. گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام لسره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د دې په څنګه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو لنی کمرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوه کسانو په اړه معلومات لري.
زیرای 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 سلامونه او نیکی هیلې.
دا د هغه ورور غږ ده چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي رادیو نه ډېر مننه کړی ده چې پاسله پینځه درس کالونه د دوی ورکشوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورکشوی عزیز په نامه د ایوازا کا دی. راځي چې دغه ګران روډ ټلیفوني پیغام یو ځای سره وورو.
سلام غریب ملیم د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو د کلی څخه زمونږ یو دوست محمد یوز نومېده چې د پینځه درس کالو را په دې خوا د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ څخه نادرکه شوی و. بعد د پنځه دیرشو کلونه د ازادۍ راډیو د ورکې شوو دوستانو د پروګرام په مرسته باندې په حیران کې پیدا شوی دی او خپل کلي ته راغلی دی. دا شخص ډېر سپین ګیری شوی دی چې په حیران دولت کې بندي و. ما بس کې یو بندي راډیو اورېدلې وه او دته یې ویلو چې تا پسې لاننه خواره دي ستا کورنۍ ژوندي دي. دغه سره ډیر خوش شو خلکو سره مرسته وکړه. اوس د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ترکو کلي ته راغلی دی او موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته زیری ورکوو چې زموږ ورک دوست پیدا شو. ما خپله هم درې کاله مخکې یو اعلان پرېښی و. همداسې مې نورو دوستانو اعلانونه پرېښي وو. محمد یوس کاکا پیدا شوی دی سپین ګیری شوی دی بعد پنځه دیرش کلونه. خدای دې د دې راډیو کارکوونکو ته نور هم بریا ور په برخه کې چې زی راډیو معیار نور هم لوړ کړي او نور هم دغسې ورک شوي عزیزانو خپرونې ته کار وکړي چې تر څو نور ورک شوي عزیزان زموږ پیدا شي. زموږ دوست پیدا شو محمد یوس خان کاکا او ستاسو نور دوستان دې اورېدونکو خدای پیدا کړي. موږ ډېر خوشحاله یو انشاءالله. هڅه کوي هغه یو شعر دی چې غوټې پسې وهي په لاس بدر شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. موږ چې غوټې پسې وهلې نن موږ د خپل اکا پیدا شو. موږ ډېره خوشحالي احساسوو. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه کوو.
ژوندۍ ډیوی ازادي راډیو د یو خاص او آباد افغانستان په هیله مننه کوم په مخه مو زیړی ګلونه.
ګران اوریدونکو ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پیدا کولو په برخه کې تاسو سره مرسته وکړي او د یادونې وړ ده چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، لکه دغه ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. راځي اوس هغه یو بل تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ده سره یو شخص په نامه د محمد موسی دی، له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی، له ده سره دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مصاف نامه ځوانه کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وای زوی یم، لس کاله کېږي چې کورې په ایران کې و، د ایران یې راسې مرز کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورکو په دا نمبر دې ما ته زنګ وي، 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم، 0 9 5 5 4 3.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 0 2 2 1 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس به ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اشرف احمد له زابل له تخبر کوم. ما یو راره ده چې په تقریبا 15 کال کې یو ورک ده، نو که تاسو پاتہ وی د خپل او ما ته د تلیفون شماره باندې زنګ ووی. 0 2 2 3 4 5.
السلام علیکم، زه شیخ احمد کندار د ولایت پیردم زما یو قریب دی چې محمد صدیق نمیږي، دا چې محمد رسول زوی دی، دا یو دیګری نه شکیری زه سابې تکلیف سره نادرا کدی هر مؤمن مسلمان ته کې تاسو معلومات نه مهرباني له مخه دې فضا شماره مرته زنګ وي 0 10 5 5 6. هر چا ته کې تاسو فضا شماره کې زنګ راته وي دې مهرباني دې.
زه درمنان نن میدان د غزنی ولایت کې مکوړ له ولسوالۍ خبرې کوم. د ازادي رادیو ته ترڅو واځلانو پرګرام ته ما یو وروده پرنامه خلیل رحمان نیږي او د اصحابو تکلیف لري، ساده مریض مو ورک ده دا ډیر وخت کیږي، نو که تاسو معلومات لري ما ته په دغه نمبر د زنګ ووایي 0 9 3 1 0 5 1 1 جام مننه دا ډیر وخت کې ورک ده چې تاسو په دغه شماره ما ته زنګ ووهو ډیر کور ورغانه دی وایم اله ته وزب شو اوس مننه یو ځا.
الو السلام علیکم، زه محمد د پونه ولایت د وټپور د ورسوالۍ د فرود لوی کلی اوسیدونکی یم. زمونږ نه یو تن متی الله په نامه باندې چې دا 14 کال عمر لري، دا 14 میاشتې کې د کور نه درګه شوی دی. خو چاته په دې معلومات دي په دې شماره د موږ ته زنګ وایي 0 8 8 9 9 9. دا مر یو کار به تکراروم 0 8 8 9 9 9. پوچا تا معلوماتي په دې اشماره د مرکز زنګ وي او خپل انعام تر لاسه کول شي. السلام علیکم،
زه حاجی سلطان احمد د محمد جمال زوی د ننګرهار ولایت غنی خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو. زما یو زوم چې فضل وهاب نمیږي او په خون سره شهرت لري، د نن نه تقریبا و کال زیات کم کیږي چې ډیران په لار اوردان نیولې وو. سورې مونږ سره په تماس کې وو، څه دې ته ما خطر شو نو کله دا په اصل ما څو معلومات لري پلان دې شمې وو د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 7 0 4 3 4 9. بل څه مې را 0 8 2 9 1 3 0 دعا نه ډیر مهرباني به یو سلام
زه آزادی راځي او تدا پیغام پرېږدم موږ یو دوست یې شل کال د مخه سنادار کښو دی سلام سلام میږي پکو مې زوی دی تنلغا ټول سوالې و چې دونکی دی یا جغلان څه سګیر دی کې هر مسلمان ورور ته یا د مرګ یا د ژوند پاتې کدا شماره دی ما ته زنګ وې سپر اوساو څلور جن څلور اچا دوا یا شماره یو ځل جا وایم سپر اوساو څلور جن څلور اچا دوا یا والسلام سلام په احترام
السلام علیکم سلام د سوال د ازبی راځي کارکونکو ته د وزیر ولایت مکو د سوالیم ما زوږ د ګونګای د پرځبه له څومره راځي ورک د راځي لنکره د دلالبات په سوالی کې لنکره د اواز ماره مو سمونه سوالیوال د وزیر ولایت د مکو د سوالیم هغه سوال د په تلیفون باندې تماس له موږ سره ونیسي یا ته به سره روغ شو 0 و 0 0 0 و 0 0 9 3 0 و 0 0 0 و 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مسیج کرولې دي.
زه محمد الله ساجد د اوروزګان ولایت نو سره په تماس کې ما زما هیلو خواهش دا دی چې زما یو ورور دی 14 کلن دی تقریبا 13 ورځې کېږي چې ورک دی. نو په دې هیله یم چې دغه زما ورور که چا پیدا کړي یا یو څوک چاته معلوم وي نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي 0 4 5 2 صفر اویا څلور اتیا 52 صفر یا دې په دې شماره زما سره تماس نو 0 5 2 7 0 صفر اویا 52 0 نور مې وخت نه ده. کوم سلام علیکم.
السلام علیکم زادای روډیو ته موږ یو وروره پیغام لرو. ارشاد په نوم کستای شپږ کال شي چې ورکتای د ملا شریف زوی دی کور یې دی په اتیشتمه کې او وروره کو څه معلومات دي درته په دې لمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړی 0 5 3 9 5 9 8 6 په دې لمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسئ وروره چې سم د زړه خوښۍ راته ووایه.
کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخ دی په نامه د شراف الدین چې مشهور په ظفر اغا باندې ځای وکړ کېدی چې نظر کړی اروپا ته تللی دی که مخوا ته تللی دی. د معلومات نه د هر څه سره د پاک معلومات ولري نو مهرباني وکړي د ټلیفون په دغه شمېرو دي تماس موږ سره ونه شي 0 0 0 9 د افغانستان د کول نمبر دی 0 5 0 5 1 5 9 دوهمه شمېره ده 0 0 0 9 آزادی رادیو کارکون چې خنه یو جهان مننه کوم. السلام علیکم.
یو ورک دوس مې ورک شوی دی تقریبا 2 کال کېږي د هلمند د نادالی ولسوالۍ څخه نیمتلاه همت په نامه دی. یو زه محمد قاسم اکانی یم. کار چاته د نیمتلاه همت په حق له معلومات وي بیا د خپل زم غاوري نو د اسلامي اتکل خلیفہ د رشمیر تماس سره سره ونیسي 0 0 9 0 8 0 0 شمیره زل بیا 0 0 9 0 8 0 0 په یاد ولري نیمتلاه همت تقریبا 2 کال کېږي خپل کور لا درکړي. نیمتلاه همت د نساجان او ولجان ورور دی. نو کار چاته په دې اکل معلومات یو دی خپل زما غاوري نو همدا شمېره چې مخکې مې ورته یادونه وکړل زنګ درته وایي.
زما سودلہ در روزګان د ولایت څخه د ګزونو سوالي سره په اړیکه کې یم. زما دا یو اکازوی دی د هدایت الله په نامه دی. دا شش کاله درېم کال دی ورته دی ارام پر لارې کړلی وو اوس نه درک دی اوس یې ترک نه مې میږي ولکه یاد عمل درک مې میږي یاد ژوند درک مې میږي که چاته درک مې میږي یا چا پیدا کړی به دغه شماره دې ماته زنګ ووایي 0 5 8 5 9 2 0 5 دغه شماره دې ماته زنګ ووایي.
السلام علیکم زه ګلما د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولا د اوسیدونکو یم زما یو اکادش پنامه د عبدالواحد دی چې د 15 کال کیږي چې د افغانستان څخه ایران ته تللی دی د غورونه ورته انتظار دی لکه حاجی عبدالی او عبدالولی او محمود ولی کدی د زما ژغه په خپل اوري یا د ملګری اوري ما ته دې په دغه شمه راځم وې چې پر وسه نه نه وي یو ول د شپته څنګه تل وي په دا پر و یو ول څنګه څو تل وشته دا تاسو نه نه وي زما پیغام د تناشر کی دی په خوشاله سو د ازادي رادیو څخه ډیر مننه نو
زه بلازی د ایلمن د ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د ازادۍ کارکوونکو سلامونه وایم. زما معمار د بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخي دی. د ایلمن د کجکي د ولسوالۍ د ګنمریز اوسېدونکی دی. 10 کاله کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دی د شمیره اړیکې ونیسي. 0 8 4 1 9 8 3 8 شمیره یو ځل بیا تکرارول. 0 8 4 1 9 8 3 8
السلام علیکم. زما نوم نور احمد دی. د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. زه د ورکسو ځانو په پروګرام ته یو پیغام پرېږدم. زما دا کا زوی دی چې عبدالستار نومېږي. د عبدالغفار زوی دی. د ورور نوم یې عبدالجبار دی. د ده په هکړه که هر څوک معلومات لري 18 میاشتې کېږي چې نادرکه دی کور یې په لوواله کې دی. زه د کندهار ستا سره په تماس کې یم. دغه شمېره باندې زما سره تماس ونیسي که دی زما غږ په خپله اړوي یا د ده په هکړه نور معلومات لري په دغه شمېره زما سره تماس ونیسي. 0 8 10 5 ویشت نومې عبدالستار د عبدالغفار زوی کور یې په لوواله کې دی. د عبدالجبار ورور دی. نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان په مخه مو شه.
عبدالله دی من ولایت د ګرشو ولسوالۍ د حیدرآباد څخه سره په اړیکه کې یم. زما د احمد زوی چې سدون نومېږي 14 کاله کېږي د کوره څخه وتلی دی. موږ ته هېڅ معلومات نشته که یې دپاره څوک معلومات لري یا دې خپل زما اواز اوري ما ته دا شماره باندې زنګ ووهي.
بله السلام علیکم. محمد یم د هلمند ولایت سازره په تماس کې یم. صاحب یو اکاځي دی میر احمد نومېږي. د 15 کاله دی چې د هلمند د ښار نه درکه شوی دی. کله دا چې هر څه پیدا کړی په 2 روز ما سره اړیکه ونیسي. 0 8 3 9 2 9 1 سپر د بیا یو ځل بیا شمیره درته وایم. 0 8 3 2 3 9 2 0 8 0 هیله کوم چې پیغام مینه کړی.
السلام علیکم. ګولې ما د پروان د ولایت سیګر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی. دا شپه کله کې د ګادرېز دولت نه درکه شل لري. هر مسلمان ورو ته په دې د دې سړي معلومات وی رقم په دغه شمیره رم سره اړیکه ونیسي. زموږ شمیره 0 8 9 15 5 3 0 5 شماره زل بیا تکرار 0 8 9 15 5 3 0 5 خدای په امان.
نورکو عزیزانو پروګرام ته السلام علیکم. زملا اکبر منصور زئی د غورماچ څخه پیغام سپتوم. جمعه د خدایدات زوی د غورماچ اوسیدونکو تقریبا 15 کاله مخکې لادرک ورکو. اوس ویل کیږي چې جمعه د خدایدات پر رادیو ازادۍ کې پیغام اعلان کړی دی. لدی قبل هیله کوم چې خپل په سپتوونکو ماشین کې ان الله څرنه وکړي چې جمعنومه پیغام ثبت کړی دی. په دغه شماره موږ سره معلومات شریک کړئ. 0 8 8 9 9 15 3 9 بیا تکراروم. 0 8 3 9 9 15 اخر یې 3. والسلام.
زما یو اخ دی چې د محمد نبی په نامه دی. 10 کاله کېږي چې د جنګل په ښار کې د 4 کسانو دیوالانو سره د خپل کور سره نه درک شوی دی. نو هر څوک چې په دغه اړه معلومات لري هغه خپل اوري. پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي. 0 8 0 2 2 3 0 د راډیو ازادۍ نه مننه.
السلام علیکم زه پته الله د لوګر د خوروار ورسوالي څخه تاسو سره په تماس کې يم د ما یو ورور سی وزیر خان نمیږي د لوګر د خوروار د ورسوالي د ملا شفیع خان زوی ده تقریبا د نن لس کاله بکیږي چې نه درک شوی ده که هر چاته د ده په حق معلومات یا د خپل دماغه ګوري زه د ورور یم ما په دې شماره باندې زنګ وږي سپر وو پنځه څلور درای درای سپر څلور اته شماره د بیا تکراروم سپر وو پنځه څلور درای درای سپر څلور اته که ها چاته معلومات دی خدای لپاره دی ماته زنګ وکړي ان شاء الله ښه نیبه هم دی ترلاسه کی وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک یو یو ری بیا وایم 0000243 شپاک یو. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000420212 یو یو پنځه.